دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د دوهې د سولې تړون د درې کلونو د پوره کېدو سره طالبانو دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې نوې باب او د فتوحات ورځ بللې ده خو یو شمېر څېړونکو وایي چې طالبان د یوې معاملې په نتیجه کې واکمن شوي دي د طالبانو د حکومت چارواکو د چهارشنبه په ورځ یعنی د مارچ په لومړۍ نیټه د دې تړون درېمه کلیزه ولمانځله د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویل پروردیګار ورسره ډیر غټ مدد او کومک کو فتوحات یې ورنصیب کړل د دوهې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کم هیواد په وړاندې نه کارول کیږي او ترګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي د ایټالیا په جنوبی ساحل کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو تر پیښې درې ورځې وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی په دغه پیښه کې شاوخوا اتیا تنو افغانانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی دغه وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته یعنی د فبروري په 28مه په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په دغه پیښه کې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د ژغورنې کارکوونکو د تېرې یک شنبې په ورځ چې د فبروري 28مه کېدله خبر ورکړو چې د ایټالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ د اوختو په پیښه کې شاوخوا 50 تنه مړه شوي دي چې اکثریت یې افغانان دي د راپورونو په اساس د بیړۍ چې د افغانانو سربیره د پاکستان ایران او سومالی شاوخوا 200 کډوال پکې لیږدول څو ورځې مخکې د ترکیې نه حرکت کړی او د یک شنبې په سهار د ایټالیا د کلابریا د سیمې په ساحل کې د خرابې هوا له کبله د ډبرو سره وجنګېده د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 28مه خبر ورکړو چې په کابل ښار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یو پټنځای باندې د عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې دوه لوړپوړي قوماندانان وژلي دي د دې خبر تفصیل به د نوشابې آشنا نه واوري
د دې اعلان نه څو ساعت وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جنګیالي لري او په دغه هیواد کې ترهګریز فعالیتونه کوي د طالبانو بیان سوي علماء مجاهد په یوې اعلامیه کې وویل چې د کابل ښار د ولسمې امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د یک شنبې شپې په عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه پوځي او عملیاتي مسول قاری فاتح وژل شوی دی داعش تر دا مهاله د خپل لوړ پوړي مشر د وژل کېدو په اړه د طالبانو ادعا ته خبرګون نه دی ښودلی نوشابه آشنا امریکا غږ واشنگتن
د طالبانو استخباراتو په دې وروستیو کې د دوو کسانو د سی ویډیو خبره کړې ده چې ظاهرا هغوی پکې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو پاڅون ته د خلکو په هڅولو او د فحشا په دودولو اعتراف کوي یو له دغو کسانو ځان د لوګر اصلي او د کابل فیلی اوسیدونکي بولي چې عمران احمدزی نومیږي احمدزی په دې ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا خبره شوې ده ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د یاقوت شاه په مستعار نوم د نظام په ضد تبلیغات او د خلکو د پارولو هڅه کوله او غیر اخلاقي پوسټونه یې کول خو د رسنیو د ملاتړ ټولنې او خبریالان وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره پر رسنیو او خبریالانو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ناوخته د هند مرکز نوی ډیلی ته ورسېدو چې د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي داسې ویل شوي دي چې په دې غونډه کې به د ډیرو مسایلو تر څنګ د اوکراین جګړه د اجنډا په سر کې د شلو پرمختللو هیوادونو چې په جی شل شهرت لري د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې مجلسونه کوي تر دې مخکې د همدې هیوادونو د مالي چارو رئیسانو مجلسونه وکړل او په اوکراین د روسیې یرغل یې وغندو خو په یوې متفق رایه د اعلامیې په خپرولو کې پاتې راغلل د امریکا خارجه وزیر ویل داسې هیڅ پلان نه لري چې په دې مجلس کې د روسیې یا د چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا لیدنه وکړي د یونان په مرکزی ساحه کې د ژغورنې عملی لا هم دغه ټکر وروسته خپل ماموریت ته دوام ورکوي چې د یو مسافر وړونکي او بل بار وړونکي اورګاډي له امله پیښ شوی دی په دې ټکر کې لږ تر لږه 34 کسان مړه شوي دي او ډیر نور زخمیان دي د اسوسییټډ پریس اژانس لخوا نه په خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې د نجات لزګونه مامورین د پیښې په ساحه کې په پاکولو او د احتمالي ژوندي پاتې کسانو په موندلو بوختو. د دې پیښې له امله د یونان د ترانسپورت وزیر کاستس کارمانلس استعفا ورکړې ده. د ټاکر اصلي علت تر اوسه نه دی معلوم شوی، خو د پیښې په ځای کې د اورګاډو د سټیشن یو مسؤول کس نیول شوی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پخواني پلان مطابق د مارچ په 14مه به ټاکنې وشي. ترکیه د تیرو څو اونیو راهیسې د هغو زلزلو له امله ویرجنه ده چې تر 45,000 زیات خلک پکې مړه شو او لسګونه زره نور زخمیان شوي دي. جمهور رئیس اردوغان د خپل حاکم ګوند د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې هیواد به یې په هر حالت کې د مارچ په 14مه ټاکنې وکړي. د تیرې میاشتې د زلزلې وروسته داسې زد او ناقص راپورونه خپاره شو چې کیدلی شي په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلمان ټاکنې د زلزلې د زیانونو له امله وځنډیږي او ممکن د همدې کال د جون په میاشت کې وشي. دا شکونه زیات شوي دي چې که ټاکنې په وخت کې کیږي نو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته چې نفوس یې شاوخوا 14 میلیونه دی څنګه به د انتخاباتو او رایې اچونې شرایط برابرېږي. او د کووډ 19 ناروغي د خبرېدو اصلي منبع په اړه یو ځل بیا په آنلاین ډول تبصری او انتقادونه زیات شوي دي چې د امریکا د انرژي وزارت په خپل تازه راپور کې ویل د کورونا ویروس چې د لوی ناروغي رامنځته کړه د چین د یو لابراتوار نه خپور شوی دی. د امریکا د فدرال پولیسو ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری د فاکس نیوز تلویزیون سره مرکه کې د سیشن بی په ماښام ویل په ډېر احتمال د کورونا ویروس د یو لابراتوار نه خپور شوی دی. د سیدا چې د امریکا د استخباراتي ادارو او ډیرو ساينس پوهانو ورسره هم نظر نه دی او وایي کېدلی شي دا ویروس د حیواناتو څخه انسانانو ته سرایت کړی او واستي زیې د چین د ووهان ښار په حیوانن مارکیټ یا بازار کې وو. تاسو دا آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه د تړون درې میکدیزې ته په وینا او کې امریکا په پر لپسې ډول دغه تړون نه په سرغړونه تور نه کړه، خو وی ویل چې دوی لا هم دغه تړون ته ژمن دي. سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغه تړون د پایلو په اړه جلا نظرونه لري. ځینې د افغانستان روان بشري ناورین د هم دې تړون زیږنده ګڼي او ځینې نور بیا وایي د دوه تړون افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخه نیولې. اکرام شینواری رپورټ شنیږي.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې د امریکا متحده ایالاتو سره په دوحه کې د خپل لاسلیک شوي تړون درېمه کلیزه ولمانځله. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه تړون د 2016 میلادي کال د فبروري په 9مه افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس او د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شوی و. ملا عبدالغنی برادر پارک کې دغه تړون د لاسلیک د درېمې کلیزې په سبب جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره په دوه کې چې دوی کومې ژمنې کړي هغه ټولې عملي کړي دي. ولا برادر په امریکا باندې د دوه تړون څخه د سرغړونو تور ولګو، خو ویل چې د طالبانو حکومت لا هم دغه تړون ته ژمن دي.
د اسلامي امارت مسؤلینو نمونه یې د پخوا په چیر په تور لیست کې ساتلي، بندیزونه یې پرې لګولي او د افغان ملت شتمني یې په ناروا ډول کنګل کړې ده. له دې پورته ناروا عمل یې دا دی چې نور نړۍ هم اختتاب کړی ده او نه یې پرېږدي چې له عام افغانانو سره په اقتصادي، تجارتي او بانکي چارو کې تعامل وکړي.
همدی غونډه ته د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست مولوی شابودین دلاور د افغانستان په پزایي حدودو کې د امریکای ډرون بي پيلوټ الوتکو لټنی هم د دوه دې تړون سره په ټاکر کې وګڼلې. د افغانستان د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د دوه تړون د پایلو په اړه جلا نظرونه لري. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه رضا قاسمی د دوه تړون څخه د نه سرغړونو په باب د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي برسیل ملا برادر او نورو طالب چارواکو سرګندولو باندې شک څرګندوي او د ګڼي چې طالبان په دې برخه کې رښتیا نه وي او نړیوال ټولنه هم د دوی په اداو باور نه کوي. ښاغلي قاسمی امریکا غږ ته ویل چې طالبانو نه یوازې دا چې په حکومت کې نورو قومي او مذهبي ډلو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د ښاغلي قاسمی د ادا پر اساس له حکومتي ادارو څخه هم د نورو قومونو استازي ایستلي دي.
بیش از 90% مردم افغانستان را با فقر و گرسنگی و زندانی شدن تمام زنان و فرار میلیون ها انسان به خارج از کشور گرفتار کرده.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریک پر هادي وی چې پاسل کې د دوه تړون افغانستان څخه د اوسر ځواک د ځواکونو د وټلو لپاره په دې هدف لاتلیک شو چې د ځواکونو د وټلو پر مهال پری بریډونه ونیشي. خاغله پر هادیوي د دوهې په تړون کې نورو مسایلو ته د دغه تړون په اصلي بحث کې زیان نه ورکړل شوی. اوس دغه تړون د لاسلیک وروسته ډېر مسایل پیښ شوي چې د ده په نظر د امریکا لخوا د دغه تړون څخه د سرغړونو په توګه شمېرل کېږي. د سیاسي چارو دا کارپو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د ډلې د مشر وژل کېدو ته اشاره کوي او وایي چې امریکا د القاعده د ډلې مشر اوسېدل په کابل کې یو سرغړونې په توګه ګوري. خو د نړیوالو اړیکو دا کارپو وایي چې کله افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو وروسته کورنیو جګړو ته کتنه وشي، نو دې دا ویلی شي چې دغه تړون د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه نیولې ده.
ایره هم گفتم میتونیم وایي شاید باز مردم خفه هم شوه، اما اگر اتر یک توافق نامه نمی بود بعد از خروج امریکا از افغانستان یک جنگ داخلی که شباهت به دهه 90-93 که ما داشتیم میشد، چون که روسا وقتی که برآمدن دیدیم در افغانستان چی گپ شد، در افغانستان یک جنگ داخلی شد. در اینجا در افغانستان فضل خدا فعلا جنگ داخلی نشده.
در امریکا در متحده ایالاتو و طالبان ترمن در دوهی ترون نمخی در بحرنه زوکون دو تلو روستا باید افغانان و پیو تول شمول حکمت بانی موافقه کرده وی. در طالبان و دو حکمت مخالفین وی سروس یه دغسی حکمت ده جور شوی. اهم در طالبان و پسر پرس حکمت که در خضو در کونو پا گردون بشری حکونه در پام غرزه ول شوی دی. خود طالبان وی چی پا حکمت که در طول کامون اسازی برخه لری او حکمت تول شمول ده. در طالبان حکمت وی چی در اسلامی شریعت پا چوکار که در طول افغانان و حکونو تا جمن ده. افغانستان در پر در امریکا متحده ایالات و پخوانی زنگلی اسازی زلمی خلیزاد در دوهی تلون بانی در افغانان و پر لپسی انتقادون تا پکتنی پا دی روسیو که در خپل تویتر پا پانه در امریکا و طالبان ترمنز یا وزل بیا پا دغا تلون در بحث در پیلی دو وقته نکلی او ویلی چی دغا سی خبری کولیشی در دغا تلون پا بش پر عملی که دو که مرسته.
طالبانو در افغانستان لدننه در امریکا غاق رادوی خبرون در اولی دی خطر دی وروستا امریکا غاق پا پورج منتیا خپلو افغان اوریدون کتا پا پختو او در جبو در کره باوری او هر ارخیزو خبرونو پا خبرولو دا افغانستان لبهره پر منزنه و چپو 922 کیلوهرتز پلو خبرونو تا دوام بارده.
د امریکا د کانګرس غړو د سه‌شنبه په شپه د امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیک سیالۍ په حق له پراخ د وکلنه څېړنه پیل کړه. دوی په چین کې د بشري حقوقو د فعالانو او د امریکا د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو نظریات واورېدل. د کانګرس غړي وایي د چین سره د امریکا په سیالیو کې اساسي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د جنوبي کارولاینا د ایالت په ساحل کې د چین د نظارتي بالون له ویشتلو څو ونې وروسته د کانګرس غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې سیالۍ هر اړخیزه پلټنه پیلوي.
دا په ویشتمه پیړۍ کې د ژوند د څرنګوالي په هکله یوه وجودي هڅه ده او اساسي ازادي له ګواښ سره مخامخ دي. د چین کمونیست ګوند په یو داسې راتلونکي دقیق تمرکز کړی چې په نړۍ کې زورواکه حکومتونه خلک وڅاري چیرې چې بشري حقونه د ګوند د هوسونو تابع وي.
کلګربه د هغې څلرویشت کسیزې کمیټې مشري کوي چې ډېر غړي یې وایي دغه کمیټه به د دواړو ګوندونو د ګډ کار یوه نمونه وي.
مونږ باید په دې پوه شو چې د چین کمونیست ګوند غواړي مونږ په ډلو سره ویشلي او متعصب واوسو. په حقیقت کې د چین کمونیست ګوند همدا هیله لري، خو دوی په دې نه پوهیږي چې زمونږ د نظریاتو تنوع او سابقه د امریکا په عامل سیستم کې کومه ستونزه نه ده، بلکې زمونږ تعریفونکې مشخصه او قوت دی.
د ترامپ د ادارې د ملي امنیت یو شمیر پخواني سلاکاران خبرداری ورکوي چې متحده ایالات باید په دغه سیالۍ کې له چین څخه مخکې شي.
متحده ایالات او د آزاد نړۍ په ګوټ ګوټ کې نورو هیوادونو خپل ستراتیژیک رقیب ته د پانګې او ټکنالوژۍ په ورسپارلو سره خپلې رقابتي ګټې له منځه وړي دي.
د روان کال په لومړیو کې ولسمشر جو بایدن ټینګار وکړ چې متحده ایالات له چین سره په شخړه کې نه بلکې رقابت کې دي. خو شنن کې وایي بیجنګ دا ډول نظر نه لري.
د بیجنګ په مخ باندې د نه پوهېدلو لپاره نور عذر نشته. د ګوند د مشر شي جینګ پینګ بشمیره بیانونه او د رژیم کړنې هر څه له ورایه ښکاره کوي.
د دغه کمیټې پراخ تحقیق به د چین لخوا د متوجه ګواښونو نوي اړخونه راوسپړي. د کانګرس غړي دان نیو هاوس امریکا وخت ویل دای د امریکا په کرنیزو سیمو کې د چین لخوا د ځمکو له پیر څخه اندېښنه لري.
Can you imagine anything more precarious than having
آیا د دې تصور کولای شي چې د خوراکي توکو د تدارکاتو د سلسلې و برخه مولا داسې یو هوا سره چې زمونږ دوست نه دی د ممکنه شخړې په صورت کې لګو اکثر مخامخ شي؟
د کمیټې غړو امریکا غاک ته ویل نظارتي بالون د چین لخوا د متوجه امنیتي ګواښونو یو کوچنی برخه ده.
It's literally every day on the phones of Americans.
دا ګواښ هر ورځ د امریکایانو په ټلیفونونو کې موجود دی او دلته هم نه خلاص کیږي. چین لوی پوځي ګواښ دی، دوی لوی سمندري ځواک لري او ډېر شمېر کاربوهان استدلال کوي چې د امریکا له سمندري ځواک څخه هم لوی دی. دوی د متحده ایالاتو په نسبت ډېر شمېر قارپیما بالستیک توغندي ویشتون کې لري. د هایپرسونیک قابلیتونه یې هم د امریکا په پرتله زیات دي.
د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه په داسې یو قانون کار کوي چې بایدن ته به اجازه ورکړي چې د چین لخوا کنټرولیدونکی د ټیک ټاک اپلیکیشن په متحده ایالاتو کې بند کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په هرات کې روغ د ماشومانو درملنې یو مرکز مسولین وایي چې په نشې توکو اخته دیرش تنه معتدین دغه مرکز ته درملنې لپاره ورول شوي. صفی الله احمد زی په دې اړه رپورټ راغلی.
دی به نامعلومی آینده په اړه فکر کوي. داروګ د یو لس کلن ماشوم نور د نشو له ژوند ستړی شوی او په وینا یې غواړي درملنې وشي او نشې مواد پرېږدي.
از این مواد مخدر خیلی خسته شدم. دیگه هیچ چیزی نمیده، بیمزه شده بود. من تا زیارت که بودم امید دقیقه نورات به مردی و میشیشتون که عشق من بری خیاد من پیر مدار میمید. دیگه تصمیم گرفتم که اگه میرو اینجوگا بیارم. دیگه هم حالا کنم برم هم خونه گاه خو. پیش برور خو، خوار خو، مدار خو، دام زندگی خو برسه.
دا تنکیز وانان چې په نشي مواد روب دیدی د طالبانو لخوا د هرات خار څخه راټول کړل شوی او د روغ دو ماشومانو د درملنې د مرکز ته راوړل شوی دی.
او تقریبا ووش تر دیر شو کوچنیان مشت راوړل شوی دی، کم چې معتادین ورور دی. په اوایل کې خو د دو وضعیت ډیر خراب و، البساو د ګرما وسایلو حتی بعضی د یخنی د وجې صحی مشکلات درلودل چې دلته بستر سو او د ډاکټرانو لخوا څخه درملنې او تداوی لاندې ونیول سول.
خو دا مرکز یوازې د 500 بسترونو ظرفیت لري په داسې حال کې چې مراجعین زیات دي. د روغتون مشر وایي د بسترونو کموالي له امله نوي مراجعین باید لږ تر لږه تر دریو میاشتو پورې هم انتظار وباسي.
مراجعین مو ډیر سوی دي او په داوطلب ډول والدین خپل اطفال راوړي. دلته په لیست منتظرینو کې لیکي چې بیا زموږ مریضان رخصت سي، هغه بیا د تداوی لپاره دلته شامل کو.
که څه هم په هرات ولایت کې د روغدو کرش میرې په اړه کومه معتبره سروې نشته، خو د عامې روغتیا ریاست د شمیرو پر اساس په دغه ولایت کې څه باندې 11,000 کسان په نشه یي موادو روږدې دي چې له دې ډلې شاوخوا 5% ماشومان دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکي د ګرمو جامو او نورو اړینو توکو په راټولولو سره د ترکی او سوریې د زلزله ځپلو خلکو سره مرسته کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
له سهار راهیسې د لاس انجلس اوسیدونکي نږدې جوماته بشر دوستانه مرستې، ګرمې جامې او نور اړین توکي راوړي تر څو ترکیه او سوریې ته د مرستې لپاره یې ولیږي.
موږ د ترکیې د خلکو لپاره ژمنۍ ګرمې جامې راټولوو.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو ترکیه واقعا یو لوی ناورین سره مخامخ شوې ده او په داسې سخت حالت کې دا مهمه نه ده چې مسلمان دی او یا هم غیر مسلمان، موږ د مرستې لپاره وردانګو، موږ د هر چا سره مرسته کوو. موږ به د هغوی سره مرسته وکړو. ما یو څه کالي ورلیږلي دي او موږ نورو کمپلو او ژمنیو کالیو ته اړتیا لرو.
د کالیفورنیا د هرې برخې اوسیدونکو د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ورودانګل. سندرغاړی نورودان سیوی د کالیفورنیا د شمالي برخې اوسیدونکی ده. هغه په ترکیه کې د ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې هغوی ته پیسې راټولوي تر څو د هغوی سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
کیدای شي د دې پر ځای چې موږ ماشومان ښوونځي ته ولیږو او یا دا چې هغوی ته سکالرشپونه ورکړو هغوی ته ښوونځي جوړ کړو، نو موږ باید دا پیسې په نورو ضروري شیانو مصرف کړو.
مراد کارسلوغلو چې د لاریو د شرکت رئیس دی وایي هغه خپل ټول لاری د لاس انجلس او سان فرانسیسکو سیمه ته لیږلي دي تر څو د سوریا او ترکیې سره د مرستې په خاطر بشر دوستانه مرستې راټولې کړي او هوایي ډګر ته یې ورسوي. دا مرستې به اړو خلکو ته ورسیږي. په دې بکسونو کې د ښځو او ماشومانو لپاره ګرمې جامې او د حفظ الصحې اړین توکي شامل دي.
یوازنی شی چې موږ یې کولی شو له دې ځایه د هغوی سره مرسته وکړو د اوس لپاره د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو اسباب دي، لکه ګرمې جامې، کمپلې، خیمې، ځکه چې راتلونکي درې یا شپږ میاشتې به دوی ته خورا ستونزمنه وي او حتی له هغه وروسته بیا رغونه به ښایي یو کال وخت ونیسي او یا هم ښایي له دې هم ډیر وخت ونیسي.
د امریکا د ژغورنې ډلې د خپلو روزل شویو تعلیمي سپیو او له ټنونو بشر دوستانه مرستو سره یو ځای زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسوي. د کالیفورنیا اوسیدونکي د دې ډول ناورین سره په ډېره ښه توګه آشنا دي. د سان اندریاس سیمه د زورورو او خطرناکو ځایونو له ډلې څخه ده چې ډېر ځلې له داسې ناورینونو سره مخامخ شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دنی عالمان د پولیو په ضد مبارزه نړیواله اړتیا بولی او په مخنیوي کې په مشترکه هڅو ټینګار کوي. د دوی په باور ګزند د نړۍ ټولو وګړو ته خطر دی، نو په مخنیوي کې هم ټول یو شان مسولیت لري چې د دې ناعلاج وایرس په وړاندې خپل مسولیت تر سره کړي. نور تفصیل د منیر بهار پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ګزند په ضد روانه مبارزه چې تر ډیره بریده روغتیا پالانو ته ورغاړي او واکسیناتوران پکې ښکیل دي، خو دیني عالمان د دې معلولونکې ناروغۍ په وړاندې مبارزه نړیواله اړتیا په ګوته کوي او ټول انسانان یې په مخنیوي کې په هلو ځلو مکلف بولي. دیني عالم مفتي احسان الحق حنفي امریکا غږ ته وویل چې پولیو نړیوال مصیبت دی او باید ټول انسانان یې په محو کولو کې غفلت ونه کړي.
پولیو یو نړیوال مصیبت دی او نړیوال په دې کې یو لاس یو خله او بشری کار کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې یو وخت او زمانه داسې و چې پولیو په ټوله دنیا کې عام و او ډیر هیوادونه یې وځپل، لکه کرونا مرض څنګه عام و او ټوله نړۍ په یو خله د کرونا په مقابل کې یې مبارزه شروع کړه. همدا لامل دی چې په نړیواله کچه باندې په دې کې مسلمانان او غیر مسلمانان څوک چې انسانیت ته احترام لري او د انسانیت خدمت کول غواړي هغوی ټول په دې کې شریک او شامل دي.
د ښاغلي حنفي په وینا د همدې مشترکو هڅو له کبله نن پولیو د نړۍ له ټولو هیوادونو محوه شوی، خو یوازې د افغانستان او پاکستان وګړي لا هم د دې وایرس په مقابله کې واخوله نه دي. نوموړی هیله مندي ښیي چې ګزڼ یا پولیو به هم دلته له منځه وړل کیږي.
همدا د مشترک نړیوال کار نتیجه او پایله وه چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناوړه مرض د مشترکې همکارۍ په نتیجه کې له منځه ولاړ. دا د اوس نو په خپلو اخري سلګیو کې دی چې کمې پیښې په افغانستان او همداسې په پاکستان کې پیدا شوې دي. باوري یم چې د پولیو ناوړه مرض به انشاءالله همدلته خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو مخنیوي بیړنۍ مرکز وایي چې د نړۍ له بیلابیلو اسلامي سازمانونو او عالمانو سره په همغږۍ د ګزند د مخنیوي چارې په مخ وړي. کابل کې د پولیو بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر نیکول شاه مومن آشنا رادیو ته په دې حق له وویل
موږ په دې برخه کې د نړیوالو سره خصوصا د اسلامي علماو سره په تماس کې یو، کوم چې آی جی یا اسلامیک ایڈوایزری ګروپ دی چې د او آی سی لخوا تکمیلیږي، هغه موږ سره په دې کې همغږي دي. یو ښه مثال یې تېره هفته موږ په خوست کې په 28 او 29 فروری باندې 2023 میلادي کال کې د علماو غونډه درلوده، یو کانفرنس هم درلوده.
دا مهال ګزان د ټولې نړۍ لمنځه افغانستان او پاکستان کې لا هم د ماشومان ژوند ګواښي، خو باور دادی چې مشترکې هڅې د دې وایروس په مخنیوي کې پرېکنده اغېز لرلی شي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خپرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونه پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خپرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډ صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لنډ صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډ صفو 2140 9915 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لنډ صفو 2015 او 9315
میگا هرتز اوریدل شي. اوس هم د صحت پاړه باندې زموږ همکاري شافیا سردار تاسو لپاره عمر کې جوړ کړی تاسو درورو.
یو یو ډیره زیاته مهمه وزو ده، دا د انسان په سیمه کې لیک چپ طرف ته مائل ده، او یو انسان چې لاس موټی کی د موټی په انداز باندې هر انسان په همدغه انداز باندې زړه لري، او دغه زړه چې دا بیا تقریبا څلور جوفه لري چې دوی دهلیزونه دي یا اټی ام ورته وایي، او دوی بوتینات دي چې هغوی ته وینټریکل وایي، او دغه د بوتیناتو او یا دغه د وینټریکل لویه دنده یې دا ده چې دا وجود ته وینه پمپ کوي. نو د انسان وجود چې موږ تاسې کوم فعالیت لرو، کوم حرکات لرو، کوم انرژي مصرفو، نو د دې د انرژي د مصرفولو لپاره هم خوراکي توکو ته او هم اکسیجن ته اړتیا ده، او زړه دا دنده لري چې وینه ټول وجود ته پمپ کړي، او د دغه پمپ له لارې پاکه وینه او اکسیجن او خوراکي توکي د وجود بېلابېلو برخو ته ورسي، ترڅو بلابل برخی خود دغه انرژي څخه برخمنې سي او غوي په حرکت راسي او غوي په فعالیت باندې راسي، او د انسان روزمره اړتیاوي لاندې لري نه پرسي او په یو ښه شکل باندې دی غوي کارونه انجام.
ډاکټر صاحب، د زړه حمله څه وخت مېسترځي او د دې اعراض او علائم څه دي؟
نو د زړه ناروغي بلابل په صلحا او په زړه او ناروغي دي، چې یو ناروغي د دې ناروغيو لډلې څخه خیر حت عتیق چې ورته وایي د زړه حمله ده، اما چې دا رب په سینه کې درد ده.
بله
دا چې دا درد څه ډول رامنځته کیږي، دا له نورو درونو فرق کوي، او یو شمېر نورې ناروغي یو څه ناروغي دي چې د هغوی ناروغي سره ورته والی لري. کله چې د انسان په وجود کې د وینې غول زیات سي او د ری های کولیسټرول رامنځته سي، نو دغه غول ورورو د زړه پر رګونو یا هغه رګونو چې زړه ته وینه ورکوي په هغه رګونو باندې کینی او هغه ورورو تنګي، نو کله چې دغه رګونه تنګل یو وخت داسې مرحله رسیږي چې دغه رګونه دومره تنګ سي چې ما مخکې د یادونه وکړه چې د زړه عضلې ته اکسیجن او خوراکي توکي اسانی باندې نه رسیږي، نو دا هغه محل وی چې انسان ته په ځل کې درد پیدا کوي. دغه درد زیاتره محل د نورو دردونو نه فرق کوي، او دغه درد دومره شدید درد وی چې دومره هغه انسان دغه درد تحمل نه وزي، تحمل نسی کولای. دوه مهم سپارښتنې کومه چې یو خو د چوکي چې زهر له مخې د ښه خواړه وکړي، غرمه دې داسې متوسط خواړه وخوري، او د شپې په مهال دې یوازې داسې خواړه وخوري، دومره کم خواړه دې وخوري چې یوازې دې پیو پایږي او دې ډېر لوږې احساس ونکړي. او دوهمه خبره دا ده چې دوی دغه کسان باید منظم ورزش وکړي، دوی کوشش وکړي چې هر سهار لا کم نیم ساعت ته تر یو ساعت پورې ورزش وکړي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده،
موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.